ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. لنډه خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم ټلویزیونونه تړلي او ویلي دي چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنو کمیسیون پرون ناوخته د دې رسنیو د خبرونو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون غړي ذبیح الله سادات یوې خبري غونډې ته وویل چې د ټلویزیونونو اصول تر پښو لاندې کړي وو، او سره له دې چې بیا بیا ورته ویل شوی و چې د هیواد ملي ګټې او د ژورنالیزم اصول په پام کې وساتي، خو د په وینا هغوی دا سپارښتنې له پامه غورځولې وې. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوي دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. ام اس اف پرون په یو بیان کې وویل ډېر شمېر دا افغانان له روغتیايي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړېږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هېواد ته استول کېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي دي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15مې وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا 8 لک کسان اغېزمنېږي. دا هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبت راجستر شوي او ترڅنګ د افغان کډوالو اسناد یا ای سی سی کارتونه هم لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل، داسې مهال له پاکستانه وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 کلن هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یوه کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د روان 2023 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاوده مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وختي چې ډیری ماشومان دي. د هند امنیتي ځواکونو په چټیسګر ایالت کې لږ تر لږه 9 تنه ماویستان وژلي دي. پولیسو ویلي چې پرون یې له ماویست وسلوالو سره جګړه وکړه. ماویست جنګیالي د هند د ممنوع کمونیست ګوند غړي دي چې د جګړې له لارې د اوسني نظام پرځول غواړي. د هند حکومت دا ګوند او غړي یې ترهګر ګڼي. ماویست جنګیالي د هند په مرکز او ختیځو برخو کې د کمینونو او چریکي جګړو له لارې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې ورځو کې په هند کې انتخابات پام کې دي او تمه ده چې اوسنی صدر اعظم نریندر مودی به دریم ځل واک ته ورسیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د سفر برای قانون لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې قانون په تطبیق سره به د اوکراینی ځواکونو د کمښت ستونزه هواره شي. د سفر برای د قانون په اساس د داوود طالبانو معاشونه زیاتیږي، هغو کسانو ته جزا ورکول کیږي چې له خدمت څخه په تیښته محکوم شوي، او داسې شرایط هم لري چې ځینو محکومانو ته د پوځي خدمت اجازه ورکوي. تیر کال د روسیې ضد عملیاتو کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، نو ځکه هم په اوکراین کې د دې قانون د لاسلیک کولو هڅې وشوي. پر اوکراین د روسي غیر مواجه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 14مه پیل شوی دی لا هم دوام لري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو مخکې لید چې د خبرونه پیل شي پام وکړئ د راپورونو لاندې برخه ته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم د دې خبرونې لمړی راپور. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نور او بریا په نومونو ټلویزیونی چینلونه تړلي او ویلي دي چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلي دي. طالبانو تور لګولی چې د ټلویزیونونو د دوی په وینا د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف خپرونې کولې. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوی و. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې واوري.
د طالبانو لخوا پر تصویري او غږیزو رسنیو د بندیزونو لزیاتې دو سره طالب چارواکو په وروستي اقدام کې د نور ټلویزیون او بریا ټلویزیون خبرونه بند کړي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسون غړیو سه شنبه ناوخته دغه ټلویزیونو د خبرونو د بندولو خبر ورکړ. دغه کمیسون یو غړی زبیح الله سادات په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل،
دوی اصول تر پښو لاندې کړي او په بار بار دوی ته ویل شوی و چې دوی باید هماغه کوم اصول چې هغه د افغانستان ملي ګټې دي همدا ډول اول د جورنالیستیکي اصول دي هغه ته پابند وسیږي، خو متاسفانه دوی ته په وارونو توصیه شوی و اخطار ورکړ شوی و خو دوی هغه باب زګنلې و. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغه پورې به د دوی دروازې تړي.
د طالبانو د رسنیو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون بیلګې یاد نه کړي چې د ټلویزیونونو څه ډول ملي اسلامي او مسلکي اصول تر پښو لاندې کړي. نور ټلویزیون په 2001 میلادي کال کې د صلاح الدین رباني لخوا تاسیس شو او معمولا سیاسي او دینی خبرونه کولې. صلاح الدین رباني چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند رهبر دی او په خوا د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د طالبانو لبیا واکمنۍ دوه رئیس د طالبانو له مهمو سیاسي مخالفینو ګڼل کیږي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا له مشرتابه غړی دی. بریا ټلویزیون هم په 2019 کال کې د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شو او اکثر وختونه به د حکمتیار بیانیې او خبرې خپرولې. ګلبدین حکمتیار سره لدی چې افغانستان کې اوسېږي خود راپورونو په اساس د طالبانو لخوا له محدودیتونو سره مخ دی او آنې په کابل کې خپل استوګنځي استله او په بل ځای کې میشت کړي. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخوانی اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی د نور او بریا ټلویزیونونو د خبرونو د بندولو په خبرګون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دوی څنګه دا کوي چې دغه دوه رسنۍ د ملي او اسلامي اصولو پر خلاف نشرات درلوده؟ کوم ملي کوم اسلامي اصولو مخالفت دوی کړی دي چې دوی دغه دوه ټلویزیونونه بند کړی دي؟ اصلي خبره دا ده چې نور ټلویزیون د صلاح الدین رباني ملکیت ده او بریا ټلویزیون د حکمتیار ملکیت ده. دوی غواړي چې سیاسی او هیس حزبی رسنه پاتې نشی، هم نور غیر حزبی رسنه هم دوی سره ډیر مشکلات لري.
توحیدی وای کوم کمیسون چې د نور او بریا ټلویزیون خبرونه بند کړي خپلواک نه دی او په خبرې د طالبانو د استخبارات او امر بالمعروف او اطلاعات وزارت لوړ پوړي چارواکي غړي دي. دغه خبره ځینې رسنیز فعالان هم په دې کمیسون کې غړیتوب لري چې د طالبانو تر فشار لاندې دي او خپل غږ نشي پورته کولای. صدیق الله توحیدی وای طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره تر دې دمه 15 حکومتونه ورکړي. هغه نیوکه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې رسنۍ ازادي نه لري، اطلاعات او لاسرسي نشته او تر څنګ په ټلویزیونونو کې د خزو په ګډون او خبرو پراخ بندیزونه لګول شوی. نه یې د افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې چې اوسې فعالیتونه ځنډولي په خپل راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو، د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دوه کلو کې لیونیم سلو فعال ټلویزیونی چینلونو څخه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل شوی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست چې طالبان اداره کوي وایي د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 50 تنه وژل شوي او 115 اتیا تنه نور تپیان شوی دی. د ادارې پر خپل ایکس پانه د دې شمیرې له خبرولو سره ویلي چې د کسان ټول په افغانستان کې په څه باندې سلو ترافیکي پیښو کې مړه او تپیان شوی دی.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. د ریاست د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه بخپله ایکسپانا لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2014 ماشومان په ګډون 50 تنه مړ شوې دي او 115 اتیا کسانور چې څلور دیرش خزي او 3 ماشومان او 130 سړي وو ټپیان شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیښو سره، غزنی له 1100 پیښو سره او پکتیکا د 1100 پیښو په درلودلو سره دغو ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې شوې دي. و مغختل د دې ترافیکي پیښو د اصلي لامل او د دې پیښو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبري وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤل عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې غوري ده. د کابل اوسیدونکو زبی چې په یوه پیښه کې یې د تره کورنۍ له لاسه ورکړې ازادي رادیو ته وویل،
کاکا مې له خپلې ټولې کورنۍ سره چې یوولس تنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او له یوې خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصلې هم نه لري، موټر چلوونکي بے احتیاطی کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو خالد چې سمود وړاندې په کابل ښار کې ترافیکی پیښه کړي، په افغانستان کې د ترافیکی پیښو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل،
دلیل یې کومه چرته
دا چې ولې می ټکر وکړل او موټر می له څلور لارې ووت، یو لامل دا و چې ترافیکی نه خنوه، دویم دا چې سړک خراب و، دریم دا چې سړک ډیر تنگ و. کله چې موټر زموږ مخې ته راغې د هغې څراغونه لګېدلي وو، زما سترګې یوړې. همدا چې د موټر څراغونه زما له مخې لرې شول، موټر د سړک د څنګ په جمپونو ولګېد او ما کنټرول له لاسه ورکړل او مستقیم په څلور لارې ولګېد.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د روان هجری لمریز کال په لومړیو کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 ترافیکي پیښې ثبت شوې او د دغو پیښو په پایله کې 949 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې چاودنو او طبیعي پیښو په ګډون ترافیکي پیښې هم هر کال له ډیرو افغانانو قرباني اخلي.
د ابدي سپوږمۍ راپور مو اوریده. د نورستان اوسیدونکو وای بارانونو، سیلابونو او لغرونو د تیګو د خویدو لقبل د دوی ډېرې لارې ګدرې بندي شوي او لګنو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ځایي اوسیدونکو له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې د سړکونو په پاکولو او خلاصولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
د هیواد نورو برخو په څیر په نورستان کې هم د تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو او سیلابونو ډیرې ویجاړې شاته پریخي دي. د یاد ولایت اوسیدونکو وایي د زیاتو ورښتونو په وجه سیلابونه راوتلي دي، له غرونو یې تیږي او رسوبي مواد سرکونو ته راغورځولي، سرکونه او لارې ګودرې بندې کړې دي. د منډول او دواب ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي حاجي میراجان او عبدالرحمن
دی نور غیان دی دواب دی منډول دا عمومی لارې دا سیلاب دی لار سرک وهلې دا پس کمر دا دی انسان دی لاس نه هیڅ انګان نشتا.
دواب منډول لار درې څلور د زایم دا څه خطر ټک راوتلې دا خو ډیر زایون هم دا سیلاب بند زریه بند هم خراب شوې دا، خو تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی. کوم د قشن لار بندي سمریزان او څه مشکل ستون زره ولسوالي منډول خلق مخ دی.
د دوی په وینا چې د ولایت د ټول برخول سونه لیا د ستونز سره لاس او گریوان دي، که څه هم چې د لارو پرانستل لپاره خپل خلکو مټي را بډ وهلي، خو په خبره چې سرکونو کې غټي تیږي او رسوبي مواد ډیر زیاتی او لري کولې د ولسونو لوسه وتل دي. نو ځکه لوسنی او چارواکو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د سرکونو په پاکولو کې ورسره همکاري وکړي.
د ټول مؤسساتونو من احترامانه خواهش کوم او دغه سرکونه چې دي کوم مدرنه جوړ نه شي، د کام دی لازم هي چې انکان نشه جوړ شي او دا سرک چې جوړ نه شي او خلک دي کاتي دي لازم نه دی ولګي دي انکان دی چې مړ شي.
ټول تخریب شوی دی اریس نونی تر اخره پوری او ټول څه نام ټول جوړ شوی دی راوتلې دي لارې جوړول لپاره حریزلې کوي او خدامبي دونو رسول الله ډیر خراب شوی دی.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چار ریاست مسؤل مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د ولسونو په همکارۍ د مرکز پارون، اسد آباد او یو شمیر نور لارو څخه موانع لري کړي، خو لا اوس هم ستونزې شتون لري چې د پاتې ځایونو پاکولو لپاره هم هڅې روانې کړي دي.
دا مشکلات شته، انشاءالله زمون تر اوسه کوشش کوم چې رسیدګي کوي، انشاءالله موږ خپل رسیدګي کوو.
د په نورستان کې خلک په داسې حال کې د سیلابونو او لغرونو د تیګو خوېدو لامل د بندو شو سرکونو د پرانستلو غوښتنه کوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو ورخت او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونو اړولو ترڅنګ ډېرې سرکونه او لوی لارې ویجاړې کړي او یې هم له تیګو او خټو ډکې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې پاموکړی یو په زړه پورې راپور ته. د امریکا د ماساچوست ایالت د ټوفټس پوهنتون د یوې تازه څیړنې موندنې په تیره د پاخه عمر لرونکو کسانو پر روغتیا د لوړو غلو دانو مثبت اغیز ښیي. د دې څیړنې له مخې ورغستلي تور غنم، جوار، جودر، تورې او نسواري وریجې او د نورو غلو دانو لږ تر لږه درې ډولونه کستاسو په خوړو کې شامل وي، نو د وخت په تیریدو سره د فشار او شکر د ناروغۍ په کمولو او د ملا د سایز د لویدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته کولای شي. د دې څیړنې له مخې دا ډول خواړه د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د ټوفټس پوهنتون څیړونکي وایي لوړې غلې دانې د هغو میده اوړو پرتله چې د سپینې ډوډۍ په پخولو کې کار ترې اخیستل کیږي په بیلابیلو پنځو شاخصونو کې ښودلې چې د ملا د سایز، د وینې د فشار، د وینې د شکر او کولیسترول په کمولو کې مثبت اغیز لري. په دې څیړنه کې له 3,000 ډیرو کسانو چې عمرونه یې تر ډیره د 500 او 1550 کلونو ترمنځ و برخه اخیستې وه، له دې څیړنې سره د امریکا وګړو ته هغه پخوانۍ سپارښتنه لا ډاډمنه شوه چې خلک باید په خپلو ورځنیو خوړو کې لږ تر لږه درې ډوله غلې دانې شاملې کړي. د دې څیړنې پر مهال چې د 1800 کلونو په ترڅ کې بشپړه شوی، دغه کسانو چې په ورځنیو خوړو کې له درې ډولونو کمې غلې دانې شاملې وي، د ملا اندازه د نورو ګډونوالو پرتله یو انچ لوی وه. پر دې سربیره هغوی چې په خوړو کې د غلو دانو کچه زیاته وه، د وینې د فشار او شکر اندازه یې لږه وه. په څیړنه کې راغلی دی چې له دې ډول خوړو کار اخیستل د وزن له کمولو سره هم مرسته کولای شي. سموګ راګل ازادۍ رادیو اوري.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وفات شو. د دوی د ژوند په اړه به واوري او په دې خبرونه کې د دوی د آثارو په ارتباط مې د لیکوال صدیق الله بدر نظر اخیسته.
مبارز صاحب داسې یو لیکوال چې لیکوالي خپل مسلک نه ګڼه.
شعر لرو.
سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم، ورځ په ورځ یوازې کېږم، لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړې چې مور د چا.
د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف لال پاچا آزمون سره شخیدلی یم.
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسي ذهنیت دی.
کیسه هم لرو.
د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي. د خبرونه په پیل کې د افغان لیکوال او ژورنالیست یاد عبدالحمید مبارز د څلور نوي کلونو په عمر تیرونه په کابل کې عمر د پښپړس کلنې کې لیکنه پیل کړې او د عمر په اوږدو کې د افغانستان د مطبوعاتو، تاریخ او سیاست په برخو کې کتابونه او ګڼ مقالې ولیکلې. د افغانستان یو شمېر پیژندل شوی سیاسي څیرو او فرهنګي فعالانو د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایعه بللې ده. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبې په ورځ د وری پاتل سماده څلور نوي کلونو په عمر په کابل کې ومر. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یکشنبه په ورځ د وري په نولسمه په خپله فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نوموړی نن یکشنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تل پاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یما امیری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
تو اروخات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ په اړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړښت لپاره واده دی لیکنی د دری ژبې د کابلې لهجې لورسته او خالصو لیکنو څخه دی.
افغان رسنی او فرهنګي فعال صدیق الله توحیدی د رسنیو په برخه کې د ښاغلی مبارز د فعالیتونو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شاوخوا نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واه. ارواخات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه آثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زئی زوی د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړي د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال، دانیس ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړي دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، لکه له 1919 څخه تر 1999 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د تیورنګ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې خپرې شوي دي.
لننه شاوخوا اته کاله مخکې په کابل کې د عبدالحمید مبارز د آثارو او فرهنګي فعالیتونو په اړه کلید ګروپ غونډه جوړه کړې وه، چې د دې غونډې په جوړېدو کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر هم ونډه لرله. ښاغلی بدر په ورته وخت کې د مرحوم مبارز آثار لوستي او په ځینو یې لیکنې کړې دي. د خدای بخښلی مبارز د لیکوالي په اړه مې د ښاغلی بدر نظر اخیستی.
مبارز داسې یو لیکوال و چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ګاڼه. د دې لپاره لیکوالي کوله چې زړه یې غوښتل یو څه ووایي، هغه خبره چې په زړه کې ده هغه د کاغذ په مخ کې راوړي او ولس ته دا ووایي چې په دنیا کې دا خبرې هم شته دي. د مبارز یوازینی هدف همدا و چې د خپل زړه خبرې د خپل ولس سره شریکوو، او دا خبرې دومره په مینه کوله او دومره کوټلې او په ساده او روانه ژبه کوله چې هر چا چې مبارز کتاب لوستی وي زه په دې باور یم چې ټول کتاب یې خورا ډیره مینه تر پایه به لوستی وي. مبارز په خپلو کتابونو کې، په خپلو مقالو کې ډیره نرمه، سلیسه او روانه ژبه کولی ده، او غوروالی په دې کې دی چې مبارز صاحب له نورو لیکوالو بیل زموږ د کابل د خلکو لهجه او ژبه کارولی ده.
بدر صاحب، د مبارز د نثر مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه مخکې په راپور کې، لیوال صاحب هم همدا خبره کوله چې د کابل د خلکو په لهجه باندې نثر لیکلی دی، لیکن د مبارز صاحب لیکنې تقریبا افغانستان شمول دي، چې کله مورته ګورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کتابونو لوستون کې شته او وو. کوم کتابونه چې تاسو په مشخص ډول باندې لوستی دي ځینې پښتو ته هم ژباړل شوی دي؟
بله، د مبارز صاحب څلور کتابونه په فکر کوم 1998 کې د کلید ګروپ لخوا نه مخکتن باندې شو د کتابونو چې مخکتن ته وړاندې شو غنو خلکو په کې ګډون کړو او د کتابونو کې یو کتاب دا و چې ډیریان سرحد رسمي نه دا کتاب ډیر مینوال پیدا کړل په جنوبي سیمو کې په شرقي سیمو کې د افغانستان او بیا یو ځوان راپاسی او د استاد دغه کتاب پښتو ته راوښباله. متاسفانه زه دا خبره هم باید وکړم چې پارسب د ژوند په وروستیو کې د خپل څو کتابونو سلور پیزو کتابونو دی او ورچاپولو هڅه وکړه او داسې شپې ورځې چې هم د خپل لکس ناسازه وو او هم بوختیاوی درلودي نو دې ته وخت نه درلود چې د خپل کتابونه خپل وګوري او یې ډیټ کړي. دا کتابونه دوی بل چاته سپارلی وو او هغه خلکو په هغه مینا او په هغه ژوند چې مبارزه سره کړي دا کتابونه یې ډیټ کړي نه وو.
یعنی د کمپوستر وطن پکشته
د کمپوستر وطن یې چاپی تیر وطن پکشته جملې دا سی بڼه چې اړولې دي چې ته خپل پیږي چې دا د مبارز جمله نه ده. د مبارز جمله په هغه نور کتابونو کې ته تشخیصولای شي چې دا څه یو مفهوم مبارز څنګه لیک یا په کتاب کې راغلی. ځینې نمونه چې د مبارز په کتابونو کې راغلي دي بهرني نمونه دوی پې نه پوهېدل هغه نمونه یې اړولې دي تا کچیرته په وروستي نظر کې څوک ورته نه متوجه کېدل نو زه فکر کوم ډیری بهرني نمونه به په دغه کتابونو کې په ناسم ډول راتلل. نو د تاسف وړ یو خبره هم دا وه چې په وروستیو دوه درې کتابونو کې ایډیټرانو انصاف نه وکړی او له ژمنې سره سم د کتاب ایډیټ نه و ترسره کړی.
یعنی تصرف دا خو تصرف کړی دی. یعنی د یو چا په نثر کې ګوتی وهل خو اصلا انصاف نه دی. خپل مبارز صاحب لدی بیا خبر شو کنه
مبارز خو په ورسته کلونی کې بیا لګ ډیر ناسازه وو خوښینه ورته وو متوجی هم ورته وو او ما وو چې په ورستی ځل دا کتابونه کتل شي نو هغه غلطه بڼه چاپېدل بیا دا کتاب مفهوم یا دا سفر کې مفهوم به بیخي خلکو ته ناشنا هو. نو مبارز ته ورته متوجه شو او ګڼ دینه بیرته اړولی وو او سم کړی وو.
له شغل بدر څخه مننه. وړاندې د فولکلور په اړه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانچ د استاد لال پاچا ازمون نظر در سر شریکوم. د دوی د فولکلور پوهنی کتاب تازه چاپ شوی دی. خو له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر لطیفه لالهان لوسته دی.
یو سیوره او سمو شگی سپوگمه زهم ستا پسیر شو اورز پورز یه وازی که گم لگه هاگا غریب غر چی یه بابا یه کانی وڑی اوست لخپلو یو سو شدو سر ناست ده پخپل بی وقت مرشوی دران سیوری پسی جاری سپوگمه زهم ستا پسیر شوم ورس پورس یه وازی که گم لگه هاگا ده مرغی ورسته بچوره چی مور ده چا ده خکار دام که کیو دی او ده لا هم منتظر دی سپوگمه زهم ستا پسیر شوم ورس پورس یه وازی که گم لگه هاگا گانا ونا چه ده منی پا موسم کی لسرا زیر تکره پزمک ولوید هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلیگی نوی خدایا نوی خدایا 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 لویا خدایا یو خوک بودیم گندیر نشم داریگم
زل ډیر یوازې توبه ستا پسیر نشم داری
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
لرغونی افسانه شفاهی تاریخ موسیقي متلونه د شګون او بخت په باره کې د خلکو باورونه د میاندو سندري داو دي تورته جن شيان په فولکلور کې شامل دي په زړه انګلیسي کې فولک د خلکو معنا ورکوي او لور د خلکو دودیزی په یو فرهنګ توي په پښتو ژبه کې تازه کوټه اکاډمي د فولکلور پوهنې کتاب چاپ کړی دی دا سر د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون تالیف دی د دوی تر دې مخکې د فولکلور سرچینې په نوم یو کتاب چاپ شوی وو او په دې برخه کې نور کار هم کړی دی په فولکلور کې د ټولن پوهنې انسان پوهنې او ادبیاتو بحث اوږد او پیچلی دی له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې په خپل کتاب کې تر ډیره په ادبي حوزه تمرکز کړی کنه دا درې وړه لوري په خپل کتاب کې چیرلې او راخستې دي
بالکل ما دا درې وړه راخستې دي یوازې فولکلوري او ولسی ادبیات نه دي بلکې تر څنګ د فولکلور اړیکې له نورو پوهنو هنرونو او فنونو سره چې هغه تاسو مرته اشاره وکړه او مثلا بشر پوهنې سره له ژبپوهنې سره له نورو علومو سره د فولکلور اړیکې چې دي هغه مې پکې راخستې دي
نو تاسو خو راخیص دي لیکن د فولکلور د پیژندلو لپاره که زه عمومي پښتنه وکم لکه مولار او طریقو تاسو استفاده کړئ
د فولکلور پیژندل لپاره لبلانه اساس خو خپل ولس یا ولسی ذهنیت ته او بیا د ولس اړیکی ټولنې سره دي نو طبیعي خبره ده چې کله سره ټولنې ته مراجعه کوي او فولکلور پکې لولي یا پکې چیړي نو هغه به د کلتور سره هغه د تاریخ سره هغه د ژبې سره د سر تړاو لري ما د ټولو سره له دغه پوهنو لرونو علومو پر اړه کې فولکلوري اثر چې دی او فولکلور چې هغه څېړل دي
زما پښتنه دا اوس منسب یعنی د فولکلور تشخیص په خپل چتا ټولنې ته مخه کړې ده د دې له خاطر کوم معیارم ټاکلې وو کوم یعنی فرضاً یو څه تاسو له ټولنې اوري کې دې چې هغه په فولکلور کې شامل نه وي
دا کتابونه چې ما یا ما کار کړی ده د اکثر تدریسي بړلې لري او زه چې ټولنې ته تللم نو ډېر څه دي چې هغه په ټولنې کې موجود دي او خصوصا د عوامو خبرې اوریدل د عوامو سره اړیکه او دا وی افکار اوریدل او ذهنیت اوریدل دا فولکلور کې راځي ځکه دا د لمړنۍ پوهه دا د انسان خپل هغه ذهني تجربې دي نو هغه زیاتره چې هغه په فولکلور کې راتلی
په فولکلور زمان اغیز شیندي ځینې خوای چې فولکلور د زمان تابع دی او په زمان کې حرکت کوي لدی په لور تاسو دا مسله په خپل کتابونو کې راخسته دا او څېړلې مو
بالکل زمان بدلون مومی کله چې زمانه بدلون مومی نو فولکلور خپل شکل ته تغیر ورکړي فولکلور ثابت دی هغه تغیر ډیر نه کوي او کله چې زمانه او نبلې زمانه تخپل چارې پریک دي نو هغه تیر زمانه خپل په فولکلور کې وګړي
د فولکلور په برخه کې اسمن څه په پښتو ژبه کې فکر نه کوي چې د راټولولو په برخه کې ډیر کار نه راشوي او په کار د چدارخ لومړی ډیر پیاوړی شي ترڅو بیا د فولکلور په برخه کې نور کارونه تر سره شي البته زما مطلب دا نه دی چې تاسو چې کوم کارونه کړی دي لایق څوک لاس واخلي لیکن که تاسو نظر
ورکړئ زستا خبره بالکل منم زستا خبره بالکل منم پښتو فولکلور دی پراخه غیګه لري خصوصا د ولسی ادبیاتي مګر متاسفانه کار ورته نه ده شوی راټول شوی نه ده او دا د راټولولو چاري چې دی د دې یری د څه شي ویلي چې هغه د میستر شاشه دی او میستر شاف فولکلور نه راټولېږي فولکلور باید سره ولس تلاش شي او د ولس نه راټولونی وکي په خوانو زمانو کې چې هغه شرایط هم جوړو البته هم فولکلور نه دراتل شوی البته هم یوازې هغه د میستر شاو څوک ناس یو څوک ورته راغلی او څوک غږیدل ورته هغه لیکلي دي دا چې فولکلور ته لکه د لهجو په برخه کې چې زموږ اړه وتل سیمه ته او د هجه ټولولو په برخه کې کار تیو ګروپ ته اړتیا ده چې د فولکلور ټولولو په برخه کې ثابت وو
نو دا ډیر کم کسان دی ویل سرادی تو کبانی یو نیم کس کار کړی دی او په ډلهی شکل باندې چې و اکیډمی و کی یو مرجع و کی هغه دا کار نه دی کړی.
تاسو اکیډمی ته اشاره وکړه، بل اړخ ته فکر نه کوئ د پانتون دی او استاد په صفت باندې دغه تیسیسونه چې دا اوس په افغانستان کې رواج شوی دی او یو ډول صرف د یو لیکوال پیژندنه وی او مشخص تر ډیره پورې البته دا خبر کوم په مشخص ډول هغه د نړیوال تیسیس معیارونه هم نه پرې تطبیق شي، فکر نه کوئ چې د ادبیاتو محصلین که چیرته دې ته وه څول شي چې د فولکلور پر ټولونه کې وندا واخله او پاغه اساس باندې بیا دوی ته نمرې هم ورکي څه نظر لري؟
زه په دغه برخه کې چې رښتیا درته وایم ما ډېره هڅې کړې دي او هغه وخت چې زه په پوهنتون کې استاد وم په ننګرهار ام په کابل لغمان په دې ټولو کې مې خپل محصلین دې ته هڅول چې تاسو دې د فلکلوري اثر راټول کړئ، پام دې باندې مونوګرافونه ولیکئ، تیزسونه ولیکئ. متاسفانه په افغانستان کې د فولکلور په ارزښت باندې زموږ ډیر شمېر کسان نه پوهېدل او هغوی به دا خبرې بابې زګڼلې. نو څوک چې په دې راس کې وو یا په مشابه کې وو هغوی دې ته اجازه ډېره نه ورکوله او خوشحاله هم دې ته وو چې په داسې موضوعاتو سلوېدلو خبرو باندې کار وکړي چې هغه به بار بار شوي دي، تکرار شوي دي او ګټه نه ورسته رسي او نه یې هغه دا یو لوی بشری قوه او په دې وروستیو کلونو کې چې په هر پوهنتون کې زموږ پښتو څانګه و ما خپل هڅه کړې ده تاسو بیاد وی او کنه د جمهوریت پر مهال باندې ز بیلابیل ولایتونو ته لاړم او د پوهنتون د محصلینو او استادانو سره مې په دې برخه کې کار وکړ او دوی ته مې و هڅه ول چې فولکلور یوازې د یو کس کار نه دی چې هغه ټول کې، بلکې دا د همدغه سي دغه بشری قوه چې موږ اوس یې لرو دغه محصلین دي، دوی باید د فولکلور ټولونې لپاره کار وکړي. یو څه لارې چارې وي چې هغه ما سره خپلې تجربې وي هغه مې دوی سره شریکولې د په ګروپي شکل باندې د ورکشاپ له لارې چې دوی څنګه فولکلور راټول کړي او فولکلور ټولونه هم ځان ته خپل اصول دي. نو ځینې کارونه په دې برخه کې وشو مګر متاسفانه بیا هم وایم چې زمونږ د خلکو چې فولکلور سره اساسي نه دی او هغه داسې دی چې بابي ځای ګڼي او وایي دا وړې خبرې دي زړې کیسې دي لوی لوی خلک دا خبرې کوي. نو دا یو ستونزه زمونږ په مقابل کې وه مګر بیا هم په هغو کلونو کې په دې برخه کې یو حرکت وشو او حرکت کېده په افغانستان د انقلابونو پور دی. نو بس کله چې یو څوک سر پورته کړي یو شی رامنځته شي او هغه باید دوام ومومي
نو بیا د حالات تر ښکار لاندې راشي. اوس موږ ته فکر نه کوي چې محصل ته امتیاز پانتون قائل شي، مثلا که چیرته د فولکلور راغونډوي لخپل ولسوالۍ لخپل سیمې لخپل کلی هغه ته باید نمرې ورکړل شي، تنها په هڅونه باندې شاید کارونه شي.
دا خبره دا ده چې زه د خپل د امتیاز ډیر دغه نه ما او ار محصل پدې باید سړی مجبور کې چې دا کار وکړي واغه پدې چې مونګراف یې ورپغاړه دی کورنۍ وظیفې ورپغاړه دي. ما خپل په کورنۍ وظیفو کې زما غږ ډېر کسان اوري په کورنۍ وظیفو کې ما د فولکلور د راټولولو لپاره سپارښتنه کوله او په مونګرافونو کې د سونو کې هم کابل په هونتون او نګا په هونتون کې یو شمېر ماسیرین او نخمرګه چې دا چاره تر سره کړی ده.
ما تر دې پورې دا خبره کوله د نړۍ په جنو هیوادونو کې په خصوصا په درېم نړۍ کې چې په تیرو دولسیزو کې یعنی دولسیزو مخته چې کله انټرنیټ عام په دغو هیوادونو کې هم عام شو په پوهنتونونو کې محصلینو ته دا دنده ورکړه چې کلاسیک ادبیات مثلا راغون کی او انټرنیټ ته داخل کی او حتی دغه په اساس باندې به استادانو دوی ته ځینې نمرې ورکولې چې د دې لپاره
دا نمرې خو چې ورکول کېږي دا کورنۍ دندې چې دي او همدارنګه دغه مونوګرافونه دا خو خپله نمرې لري امتیاز و چې دوی ته ورکول کېده، خو دا داسې امتیاز نه و چې وړاندې د وړاندې نه به اعلان کېده چې که تا دا کار داسې وکړ، بلکې نه دا کورنۍ دنده او دا خپله ده د مونوګراف چې وو دې ځانګړي نمرې لرلې. نو هر هغه چا چې به دا کار وکړ خصوصا دغه برخه ما مخکې وړل عبدالګه دا مضمون زما و نو ما خو په همدې برخه کار کوو، خو د مونوګرافونو د پای یوه ځانګړې کمیټه وه او هغوی نه به دا مسایل ډېر په سختۍ تېرېدل، ځکه ما مخکې مو ویل چې متاسفانه چې خلک له دغه ارزښتونو سره بلد نه دي او سره دې چې ما به دوه کانفرنسونه وکړو په کوم دا خبره وکړه چې جرمني ژبه نن په نړۍ کې یادېږي نو الته هغه د ګرین ورونو د هغه ورونو چې هغه راپاتې دل او دوی د جرمني ژبه یا درمنی فلکلور راټول کړ نن هغه د یو موزیم په شکل ساتل کیږي سره په چین کې ممتازه چې ما ولیدل د خلک د خپل فلکلور ته مخه کوي موږ چې څومره غني فلکلور لرو ورځ په ورځ خاورې کیږي خو دوی خلکو بابي زګڼل بل شی بر سه به ولوې ستونزه چې زموږ د فلکلور په وړاندې خو یو دغه بې تفاوتي وه یو د نه پوهاوی او دریم د موسساتو یا د کړو کاکړو مې وه د هغه نه پام لرنه څلور مل موضوع چې په دروستي وختونو کې مونږ ته پیښه شوه چې مونږ حرکت وکړو او پخوانی ولسمشر زموږ د حرکت ملاتړ مو په خپل به امکان کړه دغه یو لیکچر مثلا د پکتیکا پونتون شاګردانو ته د خپل یو لیکچر د فولکلور په اړه ورکړه دا ډیره یو هڅونه وه چې لوی سړی را پاتېږي او هغه د فولکلور په باب ته غږیږي خو دا کورونا چې راغله دی کورونا مونږ په دې وځپلو چې زموږ لوړې لوړې لوړ لوړ محفظونه چې په دې کل ولس کې ژوندي وو هغه سپینګیر وو سپینسرې ښځې وي دغه به چې مړې کېدې نو زما زړه به یو الله خبر و مار زموږ د فولکلور یوه سرچینه له منځه لاړه ما ورته دا خبره کوله
له شغلې اسمون څخه په مننه تر خبرتیا وروسته د کیسو نقد هم خکو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د سات ټک ټک پونم لنډه کیسه ځوان لیکوال عرفان الله عرفان لیکلې ده مخکې تر دې چې د دې کیسې نقد مخ کړو همدا کیسه بل دوی څخه واوري
پنې مایشو خلا بڼک ته خوب نه ورتلو خدرنګ شیبه فکرونو په ساخستو په دیوال رازړېدل سات ته یو قتل شپا لنې مایي خپسته را وګدا سایه واخستا سترګي پټکړي وګدو بڼو سترګي سره وپوخلې لګه شیبه ځان غلې ونیو کګوند خو ورشي خونه بیا یې هوا و انزور سترګو ته وندرید چې خپل نامزاد سمیر سره جنگ کړه او ورڅخه خپه ده لای هوا و سزان غلې نیولې و سترګې ډکې غرې ونیولې و بیا یې دیوالی ساعت له نظر تیر کړ دازل د سات کوچنی استن په یو بجه ولاړو د شپې په خاموشۍ کې د سات ټک ټک شور جوړ کړو یو واره په زین کې د تیرې ورځې تلویزیونی خبرونه اور پزړو شو چارواپو ډاکټر په کې داسې سپارښتنه کړې و که د شپې له خوا مو فکر خراب او خوب نه درتلو د بیزای فکرونو سوچونو فرزای خپل د خوخي او کتاب د مطالعه لپاره وټاکی کله چې پوښوي چې خوب درغی بیا په آرام وېد شي د سرې ناصابه لخلې اوف وطن په خپل ځای کې ناستا څنګه ته پراته کتابونه سره واړه ول راواړه خپل د ذوق یو کتاب تر راواخست بالخت ای تکیا وکړه سترګی پټکړي دا رامتیا ففارې درې وار ژور سا واخیسته د سترګو لفرانستو سره د کتاب د پوښتې په چپ اړخ سترګی خخې شوې په چپ اړخ د یوې خولې جوړې هلک او نجلې ګټ خندان انزور چې دواړه په داسې ډول سره ناستو چې نجلې د هلک څنګل نیولې وی او څنګ په څنګ سترګو په سترګو سره ناست وی لدې سره د څو ورځو وړاندې یادونه ور پزړو شو
هغه یادونه چې یو وخت د خپل ژوند سمیر سره په چکر تللی و. په انځور لاس کش کړ، کتاب یې پرانیست، پاڼې سره واړولې راواړولې، په دې جمله یې سترګې ولګېدې. دا لنډ او تنګ ژوند په خفګان نه ارزي، پکار دی چې په مینه او خوښه یې تیر کړو. دا جمله یې کلک کړه، بیا بیا یې وویله، او ښه شېبه یې خپلې اوږدې خمارې او پرنجو تورې کړې سترګې پکې وګنډلې، هغه سترګې چې سمیر یې پکې خپل ژوند ته رادننه کړی و. د ای ناره یې له خولې ووته، آرام اوږده سا یې واخیسته، شاته بخملي پروت بالښت ته یې تکیه وکړه، سترګې پټې کړې. دا ځل هغه تیر یاد بیا ور په زړه شو چې سمیر ورسره څومره مینه لري. هر سهار وختي به یې په پیغام پاڼه کې ورته لیکل، آی لیونۍ، آی ښاپیرۍ، مینه درسره لرم. سمیر مې د خپلولو لپاره څومره ستونزې نه وې چې وې نه ګاللې، نو اوس دا خفګان، زه لیونۍ یم، هو خبرې مان لیونتوب راڅخه شوی. دې سره یې په ډېرې چټکۍ پرانیستې کتاب بند کړ، سترګې یې له اوښکو پاکې کړې، مسکۍ شوه. له بغلي کم کې جیب څخه یې آسماني رنګه تلیفون راوویست، ځلا یې سترګې برېښولې، بیخي نوی ښکارېده، داسې لکه هر سهار او ماښام چې په خپلو اوږدو او کمسارو سترګو پام کوي. د کلي نجونو څخه په تورولو کې نوم وړه و، همدا ډول یې خپل تلیفون هم خیاله وړی ساته. پیغام پاڼه یې پرانیسته، ګوتې یې ریکت پسې واخیستې، سا یې لنډه لنډه شو. په ډېرې بیړې ورته ولیکل، جان یادېږې مې، مینه درسره لرم. همداسې یې تلیفون سینې ته پسې جوخت ونیو، زړه کې مستي ننوته، کاذبه نه، حقیقي مستي. همدې خوښۍ پسې واخیسته، له زړه یې غم په مخه کړ، سترګې سره ورغلې.
عرفان صاحب، ستاسو د کیسې د پیل تصویر واضح دی، هم د کرکټر نوم شته چې په ریالیستیکو کیسو کې مهم ټکی دی، هم زمان روښانه دی، او هم یو سوال په پیل کې ځای شوی چې ولې بڼک ته خوب نه دی ورخلی. خو دا سوال هم ممکن لوستونکي ته پیدا شي چې په نیمه شپه کې دیوالي ساعت ولې باید ښکاره شي.
دا سمه ده چې مثلا د شپې لخوا د ساعت لیدل ناممکن دي، یا ظاهري بڼه یې لیدل ناممکن دي، خو په زیاتره اتاقونو کې، په زیاتره ځایونو کې هغه د شپې ګروپونه کولی شي چې مثلا موږ دغه ته مې اشاره وکړو، بالکل دا به یو نیمګړتیا وي.
عرفان صاحب، دا نیمګړتیا زما په باور نه ده، خو وړاندې مو هم مثلا لیکلی دي یا په کیسه کې وویل چې د دیوالي ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه، یعنی همدا خبر ده، کوچنی ستن خو بیا باید نور هم په سختي ولیدل شي کنه. یا مثلا په همدې برخه کې کتاب به څرنګه لولي، فکر نه کوي که په پیل کې په کوټه کې څراغ بل شوی وای چې تاسو هم یو اشاره ورته وکړه. دا پوښتنې چې ماته د یو لوستونکي په صفت پیدا شوي دي، نه به پیدا شوي، یعنی یو اشاره ورته شوی وای چې څراغ بل دی، یا د خوب څراغ بل دی، یا دیوالي ساعت کړکۍ ته نږدې ده، د سپوږمۍ رڼا پیلوېدلې ده، که سپوږمۍ یاده شوې وه، یې دې لپاره سوي عشقي کیسه ده، هغه اړخ به هم روشانه سوی وو.
بالکل، په کیسه کې عموما د کیسې د یوې ښې کیسې صفات دا دي چې په هغه کې باید زمان وانړول شي، زمان باید ډک کړی شي، او که چیرې داسې یو څه راغلی وایي چې مثلا یو څراغ د شپې د خوب څراغ بل وایي، نو ډېر به ښه وایي. خو دغه فکر کوم چې دغه برخه هغه زمان تیر شوی دی، او دغه برخه ډکه شوې نه ده، خو شاید هلته څراغ بل و، خو دا چې راوړل شوی نه دی، نو دا هماغه خبره ده چې زمان اړول شوی دی خو زمان ډک شوی نه دی وخت نه دی ډک شوی یعنی دغه مسائل ذکر شوي نه دي دغه مسائل پرول شوي نه دي
تاسو د څراغ خبره یاد کړئ چې څراغ باید بل شوی وای فکر نه کوي چې په عشق کې څه کې به تر د څراغ سپوږمۍ ته اشاره وکړو یعنی په داستان کې چې هر څومره له اصلي محتوا سره همغه شان یادو هغه مر داستان ډیر پیل کیږي
بالکل دغه ځینې په عشق کې څو کې باید د څراغ پر ځای باندې چې سپوږمۍ راشي یا ستوري دا یادو د هوا هغه اوازونه یا نړول د اوبو شرهار یا شنګار دا هغه څه دي چې کیسه لا خوندوره کوي لا یې ښکلې کوي خو دلته داخل په اتاق کې بڼکه دغه وخت کې حضور درلودو نو شاید دغه یو دلیل راوړل شي چې سپوږمۍ داخل په اتاق کې بیا نه خدوم له خپل غرنا خبره کړي یا رڼا ورکړي نو دغه یو دلیل دی دا څنګه په اتاق کې داخل و
دا هم ستاسو خبره په زیاده تاسو لیکل دي چې د موبایل رڼا ته سترګې وبرې شي دي یعنی تیاره ده دغه جمله هم دوه اړخ لري د موبایل رڼا ته د سترګو برې شیدل شایسته تصویر ده او بل اړخ ته لاغه لومړنی تصویر سره چې تیاره ده او تپه تیاره ده او نیمه شپه ده بیا په ټکر کې ناراضي
بالکل ما مخکې تاسو وویل چې د کیسې د یوې کیسې خبر نه بدغه وي یا هغه صفات بدغه وي چې په دې کې وخت تیر نشي خو زه دغه خبر ته ورسته متوجه شوم چې باید وخت او زمان باید وانه ډول شي دا باید دک راي شي او ارته باید واضح وي هغه ځینې مسائل باید واضح نه وي چې هغه دوستون کې تلوسه پیدا کړي خو بعض شایان باید ډېر منډ نه وي بعض شایان باید اوس واضح وي خو بالکل دغه برخه کې ځینې خبرې داسې ګونګې پاتې دي او ځینې شان پاتې دي خو زما په کیسه کې پیغام ډېر واضح دی د ارواپوهنې ډېر ښه پیغامونه پکې وړاندې شوي دي
عرفان صاحب زه تاسو سره دا خبره منم چې د کیسې پیغام عالی دی او د کیسې پیغام ژور دی او د کیسې پیغام ډېر واضح شوی دی په دې کیسه کې اما کله ناکله یو ډېر وړوکی شی ممکن لوستون کې سوالونه پیدا کی او د دې وړو شانو د حل خاطر ممکن غوړه لاره دا وی چې کله څوک کیسه ولیکي یو څو وخت دا البته دا کرکتون کوي یو دوه درې ورځې پریشته کیسه دوه درې ورځې ورسته چې دا موضوع له ذهنه وتلی وي بیا لکه څه سره خبري وکه یعنی له هر کلمې راواخله او په ټوله محتوا کې وڅېړه کې دې شي چې د وی کلمې له بدلېدو سره د لوستون په ذهن کې ځینې پیدا کیدونکو سوالونه حل شي مثلا هر هغه ونری تصویر چې د یو څه د پټېدو سبب کیږي ممکن عالی وي چې شان په کشکاران زور نکړو تاسو لیکل دي وجدو بڼو یې سترګې سره وپوښلې ځکه چې دلته په پیل کې د تیاری تصویر په لستون کې اغیز کړی دا ورته ویل شوی چې نیمه شپه ده تیاره ده د همدې له خاطره دا عمومي سوال چې ممکن بهتره به چې هر مهمه کلمه د ټول کیسې له محتوا سره همغه راشي بیا هم یو لاند سوال فکر نکوي چې هر کلمې ته بیا باید څوک تمشي لیکلو ورسته
بالکل یو کیسه کله په کیسې باندې بدلیږي په وخت چې موږ یو کیسه ولیکو بیا یې ویولو د هر کلمې ته ځان ته تمشو تر څو راټولې ملګرتیاوي له منځه لاړ شي سره منم چې انداسه باید وکړ شي د ورسته کچېری په هغه باندې نقد شي کنه کتنې کړی شي نو مخکې به چې څو پر نقد کې باید خپل لیکوال بار بار کیسه ولولي هر کلمې ته تم شي هر کلمې ولولي تر څو نسبتا په پوره نه وي نسبتا یو ښه کیسه وړاندې کړي نقد
البته د تروسه پوری تر ډیره تر کلمات را وڅرخېدو په دغه خبرو کې زما په نظر ستاسو د کیسې نثر روان دی لوستونکو نستړی کوي او نثر مو کې صحیح دی ډیر څه لوستون کې ته ښکار کوي په ځای دی چې وینا پکې وي خو یو اصطلاح ده چې رښتیا غونډې توپ دا اصطلاح که تاسو اوریدلی وي تاسو یو ځای لیکي لږه شیبه ځان غلی ونیوه تر دې مخکې هم د انجلۍ غلی وه کوه نو د دې جملې لیکلو مو عرفان صاحب هدف څه دی
مدیس خادف ډیر واضح دی هغه دا چې یعنی مخکې له ځان سره دا په درون کې په خبرو باندې اخته وه یعنی په فکرونو کې غرق وه بېلابېل فکرونه ځین ته راتلل دلته هدف دا دی چې لږ شیبه ځان سره دا تم شله یعنی ځان یې څه آرام کړو د آرامۍ دپاره د آرامتیا لپاره د فکر لپاره ځان یو څه آرام کړو نو دلته ارواپوهنم مقدم دا وایي که چیرې تاسې غواړئ چې خپل ذهن آرامه کړئ خپل ځان آرامه کړئ باید درې ځله همداسې سا واخلئ ژوره سا واخلئ تر څو تاسې آرامښت پیدا کړئ او آرامښت ومومئ
تاسو د ارواپوهنې مهمې موضوع ته اشاره وکړه او له دې هم خبر وی چې درې ځله سا واخلئ د دې له خاطره چې د غلې کلمه د لیکوال وینا ده هغه د ښکار کول نه دی یو څه ښکار کوي فکر نه کوي چې په ځای دی چې وایي چې ځان غلې نیولې وو او مغه التباس مرامنس نشي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه د سم ویلو چې درې ځلې ژور سا واخسته به تر نه و
سم ده خو ځینې کلمات دا شي چې هغه باید یو څه په تاسو تر شي هغه باندې لستونکي فکر وکړي هغه تاسو سمې تر دې ځینې کلمات چې ښکار ټول ویل شي یا مستونکه فکر
کوله ته نه څولکی تاسو په فکر دا د غلې کلمه کې نوري خبري هم شته او د همدې خاطر موروسته بیا هم تکرار کړي
بالکل خدا دا ځینې مسائل دي چې په دغه باندې باید مستونکه هم فکر وکړي او دلته هغه عموما هغه لوی هدف دا و چې لوی هدف دا دی چې ترڅو هغه اوریدو ترڅو لستونکه په دې باندې فکر وکړي او دا ومن چې په راتلونکي کې ځینې داسې مسایل شته چې یو څوک په قهر وي په غوسه وي او فکر یې خراب وي باید یو څه آرام ونیسي درې واره ژور سا واخلي دا ځینې مسایل دي دا په هنه چې ترڅو هغه آرامتیا ومومي او راحت ووسی
تاسو ځینې تصویرونه زه فکر کوم مثلا د امداد غلی نیولو جمله کلمه بیا هم تکرار شوې ده ممکن به تر دا وی چې بیل بیل شان په کیسه کې ځای کو غیر له سیمبولیکو کې سوچ ځین شان په کې خلق تکراروي مثلا تاسو کله یو ځای لیکل دي چې سترګې ډک شوي بل ځای مو لیکل دي غریونی ولې و نو د غلی نیولو په ځای باندې کېدای شو چې یو بل تصویر نه مهم استفاده کړي و خو په مجموع کې عرفان صاحب زما په باور تاسو کې سب بش پړه ده په اخر کې کراکټر بدل شوی ده زموږ د ډیرو کیسو یو ستونزه هم ده چې بدلون پکې ناراضي یا دومره تغییر په کراکټر کې راغلی وي چې د منلو نه وي مطلب مې دا ده چې کله ناکله پریشي ډیره کم وي د تغییر سبب کېدای نشي چې د قناعت وړ څوک دا ومني قانې کې څوک وستون کې چې هو دا خو باید دومره تغییر پکې راغلی وي خو ستاسو د کیسې تغییر د پیشو په تناسب د منلو دی او د پیشي بار وړای شي کله چې مو کیسه بشپړه کړه هغه کیسه چې تغییر پکې راغله څه احساس مو کو د سړي آرامي احساس مو نه کوچ یو بشپړ شای مو لیکل
بالکل یو خو دا چې دروپوهانو د روختي پوهانو ځینې اړینو مهم پیغامونو ته ځای پر ځای شي لکه دروپوهانو موږ دا شوي روختي فعالان که چیرې تاسو په شپې له خوا خوب نه ورځي د بې ځای فکرونو پر ځای باندې وایي ځان یو څه پیسې باندې مصروف کړئ یالته اشاره دې ته شوې ده کله چې خوب نه ورځي فکر خراب دی دا یو کتاب راخلي کتاب د مطالعې لپاره ټاکي نو همداسې ځینې نور پیغامونه یا دا چې مثلا دا ژوند خفګان باندې نه ورځي ته باید خوشاله سره تیر کو چې په دې اړه باندې یو شاعر یو شعر موي دا ژوند خو زمو کم د محبت لپاره نه دی، حیران یم چې نفرت ته ځلیږي خلک څنګه. دلته شاعر په ډېره واضح توګه باندې وایي په خپل شعر کې، یا مثلا شعر په ډېره واضح توګه باندې پیغام ورکوي چې دا ژوند چې موږ تاسې کوو، دغه لنګ تنګ ژوند، دا خفګان باندې نه ارزي، او په کار داده چې په مینه، په محبت او په ورورولۍ او دوستۍ باندې وفات.
عرفان صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیستله. ازادي راډیو ادبي مجلې سره کور مو ودان چې کیسه مو هم راستولې. له همدې سره دا خبرونه را نغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدید.